شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګرو ملتو د طالبانو د هغو مشرانو نومونه خپره کړي دي چې په موقتي ډول یې د بندیزونو له لسته نومونه لرې شوي دي. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې پراخې شوي دي او د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د دې محکمې د سارنواله د پلاتونو غوښتنه رد کړې ده. افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللې ده. او په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر 60 ته لوړ شوی ده. د خبرونو تفصیل. د جرمونو نړیواله محکمې د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو د تحقیقاتو په اړه د دې محکمې د څارنوالې د پلاتونو غوښتنه رد کړې ده. د جرمونو نړیواله محکمې نن په یو بیان کې ویل قاضیانو د شواهدو د نشټوالي او د دولت د کمزور همکاري له امله د غوښتنه رد کړه. د محکمې په حکم کې ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات بعد عدالت تضمین نکړي. د جرمونو د نړیواله محکمې سارنواله فاتو بن سود د دې محکمې له قاضیانو څخه وغوښتل چې د هغه ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي چې پکې ویل شوی افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو، حقانی شبکې او د امریکا پاوس او استخباراتو د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. میرمن بن سود د روان اپریل میاشت په 15 نیټه ویل چې امریکایي ویزه لغوه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغو کارکوونکو ویزې به لغوه کړي چې غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه پلټنه وکړي او یا په افغانستان او نور نړۍ کې د امریکا د پوز له ژمنو ناوړه استفاده وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللې ده. د دفاع وزارت وان قیس منګل فرانس پریس خبری آژانس ته ویل چې طالبان به د نوموړي په خبره خپل شوم هدف ته ونرسیږي او پوځي فعالیتونه به ماتې وخوري. طالبانو نن په داسیال کې د پسلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسلنی عملیات د الفتح په نوم یاد کړی دي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې او هوایي بریډ څلور وسلوال طالبان وشل دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل د هوایي بریډ نن د ګډ ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چوڼۍ سیمه کې د حقانی شبکې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي بریډ کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټر سایکلونو او خپل وسلو سره لمنځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګردیز د هوایي بریډ په اړه څه نه دی ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قومندانۍ وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستانی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرهباغ ولسوالۍ له مساخیل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټ توغولی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې 14 پولیس وایي چې په دې 14 کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشوه لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي او 80 نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل چې 14 په یو موټر کې د بم په واسطه شوی ده او په وشل شو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه کومې ډلې که څه هم چې تر اوسه پورې په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه منلی، خو ځینې پاکستاني رسنیو ویلي دي چې د تحریک طالبان اړوند یو ګروپ د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په سودان کې واکمنې پوځي شورا ژمنه وکړه چې په هیواد کې به ملکي حکومت جوړ کړي. د شورا نن وویل چې له انتخاباتو مخکې انتقالي دوره به دوه کاله وخت نیسي. د سودان پوس پرون 15 کلن عمر البشیر چې شاوخوا 1.5 کاله د هیواد واکمنو لواک لري کړ. د سودان واکمنې پوځي شورا ویلي چې عمر بشیر به پر نوموړي د وژنې د تورونو په خاطر د جرمونو نړیوالې محکمې ته ونه سپاري، بلکې په سودان کې به محاکمه کیږي. په سوران کې د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د پوځي شورا د ژمنې سره سره په مرکز خرطوم کې لا هم اولسی اعتراضونه چې لشپړ سوونی او راهیس روان دي نن هم دوام لري. مزرچانو د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د واکمنې پوځي شورا پیشنهاد رد کړی دی. او د اوکرين چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکرين دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې بلتون پالو په تیرو 40 ساعتونو کې شل ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربن نه سرغړونه کړې ده. د اوکرين د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربن د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکرين دفاع وزارت وی په دې نښته کې نه بلتون پال وچل شوی او تنور ژوبل دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 100,000 نه زیات کسان وچل شوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ملګرو ملتو د طالبانو دغه مشانو نمونه خبره کړي چې امنیت شورا د بندیزونو له فهرسته موقتی لري کړي دي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي
دا خلایو چې د طالبانو ډلې ته د بل خلانو د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کیږي.
وړاندې به دا هم واوري چې طالبانو په سرلنی عملیات اعلان کړي. د سولې فعال ایمل څړوال وایي
طالبانو کوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربندم نو اعلان کړي هغه خپل عملیات جاری ساتلي و رسمي اعلان نو کړي.
د طالبانو او داعش د جګړې په کونړ کې پراخې شوې او وټپور ولسوالۍ ته غزيدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او مونږ نه پرې خدو
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلي دی او داعش کورونه سوي.
په کوټه کې د نننی بمی برید د قربانیانو شمیر شلو تر رسیدلی او ټپیان نږدې 500 ته. طالبانو او ملګرو ملتو د هغو طالب مشانو نوملړ خپور کړی چې په معقل ډول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی دی. طالبانو له خپل خوا د خپل مرکچي پلاوی نمونه چې 14 کسان دی خپور کړی او وایي پولیس کې اکثر شامل کسان د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوي، خو ملګرو ملتو بیا د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د 1200 چارواکو د ایستلو سند خپور کړی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
طالبانو تایید کړی ده چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه ایستل شوی دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د اکثرو نمونه شامل وو، خو اوس یې نمونه له دې لست څخه وتلې دي. د طالبانو په مرکچیانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د حکومت په زندان کې دی، خیر الله خیرخوا، ملا محمد فضل مظلوم، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور او اوه نور مشران شامل دي. که څه هم هغه سند چې امنیت شورا خپور کړی د طالبانو ادعا تاییدوي، مګر په دې لست کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی د 1200 کسانو نومونه لیدل کیږي چې د عبدالغنی برادر نوم هم پکې دی، خو انس حقانی، محمد نبی عمری، مولوی متی الحق او ملا عبدالمنان عمری چې طالبانو د هغو نومونه په خپل مرکچی پلاوي کې لیکلي نشته. معلومه نه ده چې د دې کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نوي شامل او که بل بندیزونو نوي مستثنا شوي. په سند کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه په 1988 نمبر پریکړه لیک کې پر نوموړو طالب مشرانو د سفر لګول شوي بندیزونه د اپریل له لومړۍ نیټې د روان کال تر پایه لغوه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد همدالس تایید کړی دی او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم ورسره شوې ده. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل د سولې د خبرو له پیل مخکې د اعتماد جوړونې لپاره یوه هڅه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای پر هغو اهدافو رڼا اچوي چې لوی قدرتونه یې د بندیزونو له فهرست څخه د دې نومونو له لرې کولو څخه لري.
فکر کوم چې څو مسلې مطرح دي. یو دا ده چې دا خپله چاګر طالبانو ډلې ته له بلې خواله د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي، او همداشان عمده بل ټکی دا ده چې د طالبانو سره د مذاکرات لپاره یو ګام ده چې دنیا یې اخلي.
ملګرو ملتونو که څه هم د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مرکچی پلاوی د ډیری غړو د ایستو پریکړه یوه اونۍ مخکې کړې ده، خو خبرې په داسې حال کې پر رسنیو کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وروسته په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېدونکې دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت د شنبې په ورځ د هیواد له مطرح سیاستوالو او شخصیتونو سره په دې خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو فهرست بشپړ کړي. د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې ساری نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. سره سلی ویلې دي چې طالبانو ګواښ ورته کړی دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، او دغه کمیټې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین وودو ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before
دوی موږ سخت اندیشمن یو، خو تر بیان مخکې موږ بشري وضعیت ته خورا اندیشمن وو، ځکه چې په زرګونو کسان اشخړ واغیزمن کړي، او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لرله هغه یې نه دي ترلاسه کړي. په ګڼ میشتو سیمو کې شاید عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنیو غړي سره بیل شي، نو موږ ډېر زیات اندیشمن یو، او له دې سره وضعیت نور هم خرابي شي. بلورته طالبانو د الفتح پونم د عملیاتو اعلان نن وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح پونم د عملیاتو اعلان پروپاګند ګڼي، او وای د غړاله به هیڅ کله خپل ناوړه اهداف ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامیې لس ساعته وروسته رسنیو ته ورسېده، په کې راغلي چې طالبان په جنګي چپو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي، او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر، او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنګي ظرفیت لري، او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسېدلی ویلي، د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکي کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتی ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی تر ولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو قراردادی وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړي دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالامرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړي دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلین ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل
خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې چې بګرام کې وکړه، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نومې نه پرېښود؟ نومې په دې خاطر نه پرېښود چې مذاکرات روان و، دې ته معطل و چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وختې چې دولت افغانستان اعلان دی خالد وکړ، نو دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه، بس موږ هم دا اعلان کوو.
خاغلی امرخیل وای ممکن طالبان پر روان کال کې د حکومت او امریکا د غواخلو لپاره په لو عملیاتو ته زور ورکړي. د دې په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنگ لتو دولو ګټه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډیر هیله مند دي څه اغیز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیمن تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپلو مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، او هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څرنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محیط په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې طبعاً د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول ډېر په عامه شکله په انډیوالۍ باندې مخته روانو، په هغې باندې به حتما اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ کې یو څه مخکې چې نرمښت و، اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتما حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغېزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سږ کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و، زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته یې جګړې کړي دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څه کوي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو، د هغې دفاع کوو، د هغې ساتنه کوو، موږ مجبور شو دوی په مقابل کې جګړه وکړو، نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه. خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه، عملیات اعلان کړي نه وه، یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه و، دوی عملیات درولي هم نه وه. په ټول کال کې دوی حتی سږ نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه، خو سږ کال سره دی چې ورښتونه هم زیات وه، بیا هم یعنی هغه ورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله. دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربند ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول. یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتماً اوربند مني. دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربند مسله ونه منله.
د افغان ژغورنې د غورځنګ له غړي ایمل څړوال څخه په مننې وړاندې به واورئ چې د داعش او طالبانو جګړه په کونړ کې پراخه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
دا خبر مجله په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې، او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 خبري شي. د داعش او طالبانو ترمنځ په کونړ کې جګړې له چپی درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي او دواړو لوریو د یو بل د پلویانو په لسکونو کورونه سوځولې دي. تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده. له کټار، ګمبیر، دیوز، څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي. سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پرېښي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بې ځایه شوو کسانو په قطار کې د دې دپاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیست کې خپل نومونه ولیکي. دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډۍ نه د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیره، داسې نور چورچاپه دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي. البته دغه ولسونه چې کوم دي غریب خلک، د ځایي اوسېدونکي خلک، په ځایي خلک چې کوم دي تلفات ډېر ورکوي.
عمارتیان راغلي ورور او خو کورونو خواب شا کې او دا زغوبل وو او ایسته واړه راوتي وو. دا دوه درې ورځې کېدل موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي که نه تا ګډوډي ده.
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو. هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه. دلته په قطار کې یوه بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نوم یې ولیکل شي.
موږ باندې دا جنگ وو، دغه خاطر ایسته کته رالو نه پرېښتلو. جنگ دا داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ وو، موږ یې نه پرېښدو، ایسته تیرا ووتلو. موږ ته هېڅ هم نه ویلو، دغه هېره وو پرېښدلې نه وي. تاسو به پکې هوښ شوي وي چې دلته موږ سډاله نه کوئ نه وځئ. او زما خواوشا دا ټول اوس ایسته موږ تیرا ووت. او نومونه لیکل کېږي.
بې کوره شوي خلک وایي وسلوالو طالبانو د داعشانو له کورونو انسانان، څاروي او ژوندۍ شیان وویستل او نور ډکو کورونو ته یې اور اچولې چې د سوځول شوو کورونو شمیر نږدې څلوېښتو ته رسیږي. که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي، خو وټپور ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا 250 کورنیو ته رسیدلی دی.
چې کوم دغه جنگ د بل جرا بېځای شي، کټار، ګمبیر، دیوز، خورو، څانګار، کور باغ، دا ټول علاقې تقریبا دغه آفات ارزې کې خور دی. نو د هغې دپاره راغلي چې هغه خلک کریب کراوزي. اوس پورې 2450 فامیل را بېځای شي. دا خو اول وخت جریان لري کېدای شي دې نه زیات. دا د درې ورځو شمېر.
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وری میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه. د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي، نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. دا چاودنه د کوټې په شیا میشتې سیمې کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوې او نیمایي تلفات شیاګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیاګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي دي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یوه ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې او بم د کچالو په یوه بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او وی ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نکړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دای د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکارۍ په مارکیټ کې وشوه. د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري آژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. تاسو لا پیغامونو
څه په بل افغان کندهار څخه تاسو ته پاري کوم دا غواړم په ځای کې دا له پوسټل پلونو باندې د دوی دی دا یو دی پر ځای پر او دی د غټونه پر دی چې اگر دا نو سپیږي نو دوه سکاله مکتبو وايي د پلار د مور ده بلې کوم فلم د دې په خلی چې شرالي اخره نتیجه کې د کیمرا له دې چې د خپل ټلیفون کوشش کوي چې وځو ته چې ویل یو به نه به ما هم د فکتل نه به خپل ځواته کتل نو دا دې سپری کړ دا پر دې به څنګه هم شي به دا وپالل شو سره منده کډور سوالي سره اکل په واسطه سره تمه سیستم ما شکایت ده چې دا پر دې غاټ باندې دې فار تاس ای سی رپورټ نه جوړوي ان نه هم دا رپورټ جوړوي چې دا بند کار پیل شوی دی یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې دې رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت دی چې وخت دی دې بند موضوع ته د خبرې اله ډېر وخت دی بند وګوري خو غواړو دا بند ورسي زمینداور کانال کش شي مو په دې خوشحالي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساج رډو ما شمنی خبری مجله په منسنی سپد دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې سمش پرونی د اف ام په 3.15 نیولې شي. وړاندې ساج رډو تاسو یو شمیر رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس په د یو روبات د جوړیدو په اړه معلومات ترکو. دا روبات جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیشنی. دا چې دا روبات د څه لپاره جوړ شوی تفصیل له اسمت څاروانه.
چیرونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره د سی روبات جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبات په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوی چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولای شي او همدارزه سره جلا کولای شي. دا روبات د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ چیرونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی. خو د دې نوی روبات جوړیدا به انسانان له دې ستونزمنونکو او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبات ریسایکل نمیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شی ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبات یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبات حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الله صاحبی له کونړ پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید د عملیاتو د اعلان پر ځای د اوربند اعلان وکړي او اعلان یې کړی وای. جعفری لیکي د سولې خبري او جګړې او د جګړو اعلان د حیرانې خبره ده. بصیر هلمن له کابل لیکي ل طالبانو هیله کوم چې د سر صلیب د فعالیتونو معنی نشي. سمی الله علی میتندر د پکتیا له څمکنیو لیکي خدای پاک دې وکړي چې نور افغانستان ته سوله راشي. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي طالبان د پاکستان ملیشه دي. عبدالواحد مدقق لوګر پراستولې سمس کلی کې لتور لسخه د طالبانو د مشانو موقتی استلبه د سوري له بهیر سره مرسته وکړي. هیلمن له کابل لیکي د طالبانو د عملیاتو اعلان افغانان مایوسه کړي دي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې فرشته نگاله تاسو سره دی. فرشته جان بخیر راغلی.